احمد شیبر خوش آمدین.
فرشته جان مننه ستړي دی نه دا سړي رډو دا تو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم په روانه خبرونه کې باوران دی واوري چې په زرګونو نوی امریکایي پوځیان د افغانستان په کومو سیمو کې ځای پر ځای کیږي. خو لومړی تر هر څه ستاسو پام خبرونو ته اړوم. د قزاقستان ولسمشر د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ ننګه وکړه. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ جګړه پای ته ورسېده او پاکستاني پوځیان د کراچۍ ښار ته استول شوي. بشپړ خبرونه. د قزاقستان ولسمشر د افغانستان او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ ملاتړ وکړ. په دې ستراتیژۍ کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د امریکایي ځواکونو پر جګړې ټینګار شوی او پر پاکستان انتقاد شوی چې هغه وسلوالو ته پناه ورکوي چې په افغانستان کې جګړه کوي. سپینه ماڼۍ وایي نور سلطان نظربایف په دې اړه د جمعې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره پر ټیلیفون خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ په سیمه ییزه او نړیواله کچه د قزاقستان د مشرتابه د هڅو ستاینه وکړه. دواړو مشرانو د واشنګټن او استانې ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو هم خبرې وکړې. د ترکمنستان چارواکي وایي چې په افغانستان او پاکستان کې د ټپي د ګازو پر پروژې کار روان دی. د ترکمنستان دولتي خبري اژانس د دې هېواد د مرستیال سردیاسم مقصد بابایف له قوله خبر ورکوي چې ویلی دی د تایید شویو پلانونو له مخې د دغې پروژې نه لیکي په ترکمنستان کې ایښودل شوي او د افغانستان او پاکستان پر برخو یې هم کار روان دی. د ګازو د دغې سترې پروژې نه لیکي به چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي 1,814 کیلومتره اوږدوالی ولري او په کال کې به هم د 3.3 میلیارد متر مکعب ګازو د لیږدولو ظرفیت ولري. د نورستان والی وایي هغه جګړه چې د دې ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې د دوو کلیو ترمنځ پیل شوې وه د قومي مشرانو په منځګړیتوب پای ته ورسېده. حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
دا د دو کلو دا د جرغوزو راټولولو باندې کوم جنجال و په هغې کې یو څلور کسه وژل شوي دي او درې کسه زخمیان دي. د قومي مشرانو مساحې ته لېږلي او د هغوی په وساطت باندې دا جنګ ودرېدلی.
د سیمې یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې جګړه تر پرون سهاره پورې روانه وه. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په سیمه کې څو میاشتې مخکې د جلغوزو په ځنګلونو کې اور لګېدلی و چې په سلګونو هکتاره پکې وسوسېدل. د جلغوزو د راټولول د سیمې د اوسېدونکو د عاید یوه منبع ده. د رسمي یا مارشال سپورت افغان لوبغاړی سیر بهادر زاده به نن له خپل استرالیایي سیال راب ویلکنسن سره لوبه وکړي. بهادر زاده د دغې لوبې د تیاریو په اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي زما رقیب په غیژنیولو کې په سلو کې 55 لوبې ګټلې. زه له دې خبر یم او د هغه لوبې مې کتلې دي. زه هیله من یم چې د تمریناتو او تیاریو په مرسته به که خدای کول لوبه د ځان په ګټه پای ته ورسوم. 3 کلن بهادر زاده به له 25 کلن ویلکنسن سره دغه لوبه نن د هالنډ په لوتر دام کې ترسره کړي. د پاکستان پوځیان کراچۍ ښار ته استول شوي چې په دې ښار کې له سیلابونو وروسته د ژغورنې له هڅو سره مرسته وکړي. په دې ښار کې دغو سیلابونو تر اوسه لږ تر لږه 20 تنه وژلي دي. د پاکستان سرتیاعظم شاهد خاقان عباسي د جمعې په ورځ امر وکړ چې سرتیري ملیشیا او بیړني وسایل د کراچۍ ته واستول شي. دغه ښار چې نفوس یې 3 میلیونه دی د موسمي بارانونو له امله له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی. د کراچۍ ښاروال د دوو سیمو اوسېدونکو ته ویلي چې د خپلو کورونو ووځي ځکه د دې ډېر خطر شته چې تر اوبو لاندې شي. وی مرستندویې ټولنې ویلي چې د تلفاتو شمېر ښایي تر دې زیات وي ځکه ډېرو سیمو ته تر اوسه ژغورونکي نه دي رسېدلي. چارواکو ویلي چې په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلابونو له امله 115 تنه مړه شوي دي. د پاکستان په ګاونډ هند کې د بارانونو او سیلابونو له امله 1,680 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د هغو راپورونو په اړه چې وایي په ایران کې یو مذهبي مشر محمد علي طاهری په اعدام محکوم شوی سخت اندېښنه څرګنده کړې او د هغه د لغوه کېدو غوښتنه یې کړې. د ایران وی محکمې په 13 اگست میاشت کې طاهری په مځکه کې د فساد خورولو په تور په اعدام محکوم کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د یوې مذهبي ډلې د تأسیس او په مځکه کې د فساد خورولو په خاطر یو چاته د مرګ سزا ورکول د تهران له هغو مسؤلیتونو څخه سرغړونه ده چې د بیان، مذهب او عقیدې د ازادیو د یقیني کولو په برخه کې یې کړي دي. د طاهری مدافع وکیل ویلي چې موکل ته یې د تهران یوې محکمې د اعدام سزا د هغه لخوا د یوې تصوفي ډلې له جوړولو وروسته واوروله. د طاهری د کورنۍ غړیو بیا ویلي چې هغه په زندان کې په زوره دې ته اړ شوی چې په یوه ویډیو کې اعتراف ثبت کړي. یو شپېته کلن طاهری یو مذهبي مشهور مشر دی چې پیدایش ته د صوفیزم له نظریې ګوري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د مرګ سزا باید یوازې هغو کسانو ته ورکړل شي چې درانه جرمونه یې کړي وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په امریکا کې د قانون تنفیذ مامورین هڅه کوي چې په سان فرانسیسکو کې د روسیې قونسلګری او ډیپلوماتیک استوګنځایونه وپلټي. د وزارت خبرداری ورکړی چې دغه اقدام اتباله مستقیم ګواښ سره مخامخ کوي. د دې وزارت ویاندې ماریا زخروه پرون په یو بیان کې وویل چې یوه امریکایي اداره په پام کې لري چې دغه تلاشي نن ترسره کړي. دغه اقدام وروسته تر دې کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت روانه اونۍ اعلان وکړ چې غواړي په سان فرانسیسکو کې د روسیې قونسلګرۍ او په واشنګټن او نیویارک کې د دې هیواد دوه مرکزونه وتړي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې په دې اړه د روسیې د عکس العمل په اړه په یوه راپور کې تفصیل درکوو. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په زرګونو امریکایي پوځیان افغانستان ته روان دي. دا عسکر به چیرته ځای پر ځای کیږي؟ د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي
دا سرتیری د پاغه ځینو کې چې موږ تعلیمي مرکزونه لرو لکه کابل، جلال آباد، هرات، مزار شریف، قندار، ګردیز، نو دوی په زیاتره په دغه منطقو کې زموږ سره مرسته وکړي.
په روانه خبرونه کې مودې ترڅنګ لدی خبرو چې امریکا 225 میلیونه ډالر پوځي مرسته پر پاکستان باندې کړه او په مجموع کې 1 میلیارد او 1200 میلیونه ډالر پوځي مرسته ځندنه کړه. خو سوالو پر طالبانو او نورو وسلوالو شخ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
زموږ د ټولو هیوادوالو څخه هیله دا ده لکه چې دوی د اختر په لمانځه کې ټول بیلابیلو مرکزونو کې سره راټول شول، همداسې د یووالي او سولې لپاره د امن لپاره سره راټول شي.
په کونړ کې د اختر د میلو مینوال یو شکایت لري.
په کونړ کې میلو زینه نشته ده، نو چا سره چې پیسې هغه جلال آباد ته لاړ شي.
د ګوډي اچار تفریح پروګرام هم لرو.
د سارویو له نخاس نه تښتیدلی غوایی څلور تنه ټپیان کړل.
سکال ګرمۍ د اختر د کلچو بازار سوړ کړی.
د افغانستان دفاع وزارت افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د استولو د پریکړې هرکلی کوي او وایي د هیواد ته نوي استول کېدونکي سرتیري به د افغان ځواکونو د ظرفیتونو په لوړو وړو کې مرسته وکړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري دغه راز وویل چې په افغانستان کې روانه جګړه یوازې د افغانستان نه بلکې د ترهګرۍ په وړاندې نړیواله جګړه ده او نړیوالو ته هم پکار دي چې د دغې جګړې د ژر پای ته رسولو لپاره افغانستان ته لاس ورکړي. نور تفصیل له نوریاس نوري څخه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې جګړه نړیواله جګړه ده، ځکه ورته اړتیا ده چې هغه نړیوال له افغانستان سره په ګډه مخته یوسي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیری دا څرګندونې افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د استولو په اړه چې د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس امر صادر کړی. د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په دغه هیواد کې نورو امریکایي سرتیرو ته اړتیا شته وکړي، ښاغلي وزیری زیاته کړه
دا د افغانستان کورنۍ جګړه نه ده، په موږ تحمیل شوې جګړه ده. د دې جګړې شاته د نړیوال تروریزم دی، نو موږ مجبور مکلف یو چې نړیوال د امریکا متحده ایالات زموږ سره په دې جګړه کې مرسته وکړي ترڅو دا جګړه ژر ختمه شي په افغانستان کې. کوم امریکایي سرتیری چې افغانستان ته راځي هغوی د مشورې ورکولو په برخه کې، د اموزش په برخه کې، د پلان گزاری په برخه کې، د تسلی او تجهیز په برخه کې زموږ سره مرسته کوي.
د امریکا دفاع وزیر هم افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو د اعلان په محل وویل چې د هیواد ته نوي استول کېدونکي سرتیري به د افغان ځواکونو د ظرفیتونو په لوړولو کې مرسته کوي. جیمز ماتیس د تیرې پنځشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو امر یې ورکړی دی. ماتیس دغه راز وویل په دې اړه به چې دغه نوي ځواکونه به په افغانستان کې چیرې ځای په ځای کېږي وروسته پریکړه وکړي. هغه همدارنګه ونه ویل چې څومره نور سرتیری به افغانستان ته استوي، خو ویل چې په دې اړه به راتلونکې اونۍ کانګرس ته معلومات ورکړي. د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ له مخې چې څه کم دوه اونۍ مخکې اعلان کړه، هم ولسمشر ټرمپ د هغو ځواکونو شمیر چې افغانستان ته به استول کېږي ونه خود، خو له دې مخکې امریکایي قمندانانو ویلي وو چې ښایي تر 5000 پورې نور امریکایي سرتیری افغانستان ته واستول شي. په دې اړه چې دغه نوي امریکایي سرتیری به په افغانستان کې په کومو ولایتونو کې ځای په ځای شي، د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وویل نوي سرتیری به هم تر ډیره د افغان ځواکونو د روزنې له مرکزونو سره ځای په ځای شي.
دا سرتیری د پاغه ځایونو کې چې موږ تعلیمي مرکزونه لرو، لکه کابل، جلال آباد، هرات، مزار شریف، قندار، ګردیز، نو دوی به په زیاتر په دغه منطقو کې زموږ سره مرسته وکړي تر څو چې زموږ هغه برخې چې کمزوري دي تقویه شي او تر څو چې د توریزم سره جګړه وګټل شي.
یو شمېر رسنیو د امریکایي پوځیانو په حواله ویلي چې ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د نورو 4000 سرتیرو د استولو امر ورکړی دی. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو استول ګټور بولي، خو په دې تاکید کوي چې غوره لاره د افغان امنیتي ځواکونو ښه روزل او په ښو وسلو سنبالول دي. عبدالهادي قریشي یو له دغو کارپوهانو دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
کلمون سره د منګه د وسلوالو د عزت ځواکونو جدید تمویل تجهیز ترمن او د حمایې لپاره نړیواله کچه باندې له موږ سره مرسته کړې به دا ډېر بالاتر واوسي نسبت هغې ته چې موږ ته سروازان راوستل.
د امریکا دفاع وزیر دغه راز وویل چې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته تر اوسه نوي سرتیری افغانستان ته نه دي استول شوي، خو د دې احتمال شته چې دغه بهیر په څو راتلونکو ورځو کې پیل شي. که څه هم تر دا وروستیو پورې په افغانستان کې د ډېری امریکایي سرتیرو شمېر 3400 تنه ښودل شوی، خو څو ورځې مخکې پنټاګون تایید کړ چې د سرتیرو شمېر په دې هیواد کې له دې زیات دی او 10000 تنو ته رسیږي. د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ له مخې یوازې په افغانستان کې دننه په پوځي هڅو اتکا نه کیږي، بلکې هغه ټوله سیمه په تیره بیا پاکستان هم رانغاړي. هغه هیواد چې ټرمپ واضح ویلي چې هغو سخت دریځو او ترهګرو ډلو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړي چې د امریکا او متحدو پر ګټو یې حملې کوي. ټرمپ ویلي چې نور په پاکستان کې د ترهګرو پناه ځایونه نشي زغملی. اسلام آباد بیا دغه تورونه رد کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وای د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې چې نور امریکایي عسکر افغانستان ته راځي، هغوی به په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو د روزنې او مرستې لپاره ځای پر ځای شي. په دې ستراتیژۍ کې پاکستان تورن شوی چې ترهګرو ته یې پناه ورکړې ده. اوس امریکا پریکړه کړې چې پاکستان ته 225 میلیونه ډالر پوځي مرسته چې په کار و په دغو ورځو کې ورکړي تر هغو وځنډوي چې اسلام آباد په پاکستان کې د افغانستان ضد وسلوالو مخالفانو پناه ځایونه نوي لرې کړي. بل لور ته د امریکا حکومت کانګرس ته خبر ورکړی دی چې د پاکستان له پوځ سره په مجموع کې 200 میلیونه ډالر مرستې ځنډنه کړي. سلطان محمد سرور راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو وویل ترڅو چې امریکا د اسلام آباد لخوا په پاکستان کې د افغان طالبانو او حقانی شبکې د پټن ځایونو خلاف اقدامات په خپل سترګو نه لیدلی، د 225 میلیونو ډالرو دغه مرسته پاکستان ته نه ورکول کیږي. خو پاکستان په خپل خاوره کې افغان مخالفینو ته پناه ورکول نه مني او وایي چې امریکا د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې د خپلو ناکامیو لپاره له پاکستانه د قربانۍ پسې جوړوي. د امریکا نوی دریځ د پاکستان په پارلمان او سړکونو کې اعتراضونه راوپارول او پولیسو د مظاهرتیانو د تیتولو لپاره اوښکې بیونکي ګاز وچلاوه. د امریکا ولسمشر یو اونۍ مخکې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د واشنگتن د نوې پالیسۍ د اعلان په ترڅ کې وویل چې موږ پاکستان ته میلیاردونه ډالر مرسته ورکړې، خو دوی هماغو تروریستانو ته چې موږ یې په مقابل کې جنګیږو پناه ورکړې او دا چلند باید بدل شي.
ترامپ وایي موږ پاکستان ته په میلیاردونو ډالر ورکړي په ورته وخت کې دوی هغو تروریستانو ته پناه ورکړي چې موږ جګړه ورسره کوو. دا دریځ باید بدل شي او دا به دستي تغییر وکړي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل که چیرې پاکستان په خپله خاوره کې د افغاني یاغیانو پناه ځایونه لري نه کړي، واشنگتن پاکستان سره د مرستو په درولو، د ناټو د لوی ملاتړي حیثیت ورڅخه لري کولو او حتی په دغه هیواد باندې د بندیزونو په لګولو هم فکر کوي. واشنگتن پاکستان ته خبرداری ورکړی چې که د افغانستان په ارتباط امریکا سره همکاري ونه کړي، نو د پاکستان له سیال هیواد هند څخه به وغواړي چې په افغانستان کې خپلې رغنده هلې ځلې پراخې کړي. د امریکا حکومت د دغه هیواد کانګرس ته خبر ورکړی دی چې پاکستان ته د 1.1 میلیارد ډالرو پوځي مرستې قسطونه تر نامعلومې نیټې پورې ودروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ساجی رادیو پر روان خبرونه کې وړاندې کونړ ته ورزو او خوست ته ورزو، خو مخکې تر دې چې دغه ولایتونو ته ورشو او د اختر په ارتباط تاسو سره معلومات شریک کړو، په کابل کې تم کې شو. له کابل د ساجی رادیو خبريال محمد حدیث پردیس په ټلیفون را سره دی. پردیس صاحب، اول خو اختر دې مبارک، او څنګه په اختر په کابل کې څنګه منځل کیږي؟ خلک په جامو جوش منځي او کنه؟ یو څه غلي دي
مانونه شیبر ته سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو خبرونه اوریدونکو ته اختر مبارکي هم تاسو ته وایم، خبرونه اوریدونکو ته وایم. بله، اختر په کابل کې نن دویمه ورځ، پرون ورځ تیره شوه او خلکو پرون کرې ورځ یا نیمه ورځ خلک په قربانیو مصروف او هغه چا چې قربانۍ اخیستې وې نو پرون ورځ تر ډېره پورې په همدې کار کې مصروف او نن دویمه ورځ تر اوسه پورې کوم خاصې مهمې امنیتي پیښې رپورټ هم نه ده ورکړل شوی. زه همدا اوس په ښار کې یم. په ښار کې ګڼه ګوڼه نسبت پرون ته نن زیاته ده او خلک جوپه جوپه لیدل کېږي چې ورځي د یو بل کور ته او د اختر د مبارکۍ لپاره. همداراز په مهمو واټونو کې امنیتي ځواکونه تر نورو ورځو پورې ډېر لیدل کېږي. امنیتي تدابیر هم جدي نیول شوي دي. له خلکو سره مو چې خبرې وکړې، دوی هم له امنیت څخه راضي دي او نن تر اوسه پورې په کابل کې اختر دخل منځل شوی ده.
د اختر په ورځو کې پرون او یا نن عموما ماشومان په کابل کې کوم ځایونو ته ځي؟ یعنی کوم ځای د تفریح لپاره ډیر مناسب د دوی لپاره دی او هلته خوشاله وي چې ورشي؟
بله، همدا اوس هم شي. بس زه تاسو سره خبرې کوم. یو جوپه ماشومان تک نه تیر شو او دوی دغه د کابل په مکویانو کې دلته کوم پارک چې دوی دغه پارک ته ور روان دي. معمولا په پارکونو ته ماشومان ډیر ورځي او په کابل کې که هم پارکونه کم دي خو بیا هم هغه محدود شمیر چې کوم پارکونه شته دي دلته ماشومان او نورې کورنۍ د اختر د خوښۍ د لمانځلو لپاره عملته ورځي. او یو بله مسله چې څه کال ته په دغه سګنی اختر کې تر ډېره پورې ما ولیدل هغه تا و چې مثلا په نورو اخترونو کې به ماشومان چې ګرځېدل دوی سره به ډېر د پلاستیکي توفانچې او پلاستیکي دغه وسلې دا شیان به ورسره وي خو د نورو کلونو په پرتله سږ کال دوی سره کمی دي. یعنی توفانچې ورسره نشته دي. نو دا معلومیږي چې په دې برخه کې چې کوم یعنی سپارښتنې د حکومتي د امنیتي چارواکو لخوا د دوی لخوا شوې وي او همدارس فامیلونو
حدیث پردیس مننه. تاسو د میله ځایونو خبره یاده کړه. کونړ ته به ورشو، هلته هم همداسې یو شکایت موجود ده. په کونړ کې ځوانان د پارکونو او میله ځایونو له نشتوالي شکایت کوي او دوی وایي چې ځینې کسان په اختر کې د میلو لپاره د جلال آباد پارکونو ته ځي. له کونړه له روح الله انوري څخه اورو.
کونړ کې ځوانان د میله ځایونو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي که څه هم چې د کونړ هره دره او ولسوالۍ د چکر دپاره مناسب ځایونه لري، باید له لرې لرې ځایونو خلک ورته د ساتیری او میلو کولو دپاره لاړ شي، خو د امنیت د کمزورتیا په وجه یې څوک تک ته زړه نښه کوي. او په امنیتي ساحو کې د نورو ولایتونو په څیر حکومت داسې کوم ځای نه دی جوړ کړی چې ځوانان او د ټولنې نور وګړي پکې راټول شي او د اختر خوښۍ پکې ولمانځي. دوه تنو ځوانانو د میله ځایونو د نشتوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما نوم دی ابراهیم او زه د کونړ د ساد آباد مسودین کې یم. دلته په کونړ کې پارکونه نشته، د تفریح ځایان نشته چې الکان هلته لاړ شي او ځان مشغول کړي هلته.
زما نوم عبدالرحیم دی. د ټول مخ کې ټول هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایم او د هغې نه پس زموږ دا غوښتنه ده چې په کونړ کې میلو ځایونه نشته دی نو چا سره چې پیسې هغه جلال آباد ته لاړ شي او چا سره چې نه وي هغه هم دی کونړ کې پات.
دوی وای په نورو ځایونو کې د سړیو او ښځو د پاره ځانګړي بڼونه جوړ شوي چې د خوښۍ په ورځو کې پکې سر راټولېږي او ساتیری پکې کوي، خو په کونړ کې دا ډول هیڅ اسانتیاوې وجود نه لري.
زمونږ د خاروان نه د حکومت نه دا غوښتنه ده چې هغه موږ ته تخته پارکونه جوړ کړي، د تفریح ځایان راته جوړ کړي. حکومت ته صرف دومره پکار دی چې په دې زبانې پارکونه جوړ کړي. یو خو به دا شي چې هلکان بل ته ځي، دې چې جلال آباد ته ځي کرایم کې ډېره لګي، او دلته په کونړ کې دوته داسې پارکونه نشته، نو دا به وشي چې دی بل ته ځان هم مشغوله او بل ډېر خلکو ته به د کار زمینه پکې برابره شي.
په هر اختر کې د کونړ اوسیدونکو په خپل ولایت کې د پارکونو او میله ځایونو له نشتوالي شکایت کوي، خو د دولتي مسؤلین ورته همدا ځواب دی چې دوی د بڼ جوړولو دپاره مناسب ځمکه په واک کې نه لري، او نه هم تر اوسه د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر کوم بډایه پکې پیدا شوی چې خلکو ته د میله ځای جوړولو باندې خپله پانګه ولګوي.
له کونړه به خوست ته ورشو. د جمعې په ورځ د خوست ملکي او پوځي چارواکي د ګربز سرحدي ولسوالۍ ته چې د شمالي وزیرستان سره پر پوله پراته ده ولاړل، او هلته یې د لوی اختر لمونځ ادا کړ. چارواکو د پخوا په شان یو ځل بیا له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي، سوله وکړي او د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
د خوست ملکی او پوځي چارواکو یو ځل بیا د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو غوښتنه وکړه چې جګړې پرېږدي او د خپل هیواد په آبادۍ او پرمختګ کې ونډه واخلي. دوی چې د لوی اختر لمونځ د ګربزو د سرحدي ولسوالۍ په عمومي عیدګاه کې ادا کړ، ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سرتاسري سولې د ټینګولو یوازینۍ لاره دا ده چې افغانان په خپلو کې یووالی وکړي او خپلو ملي او سیاسي مسلو ته افغاني حل لارې ولټوي. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي په ګربزو کې د اختر لمونځ ګډونوالو تا په خپلو خبرو کې وویل بلخوا د خوست اوسیدونکي هم سوله د افغانانو د ژوندانه تر ټولو مهمه اړتیا ښیي، وایي چې سوکاله ژوند او د هیواد پرمختګ سولې پورې تړلی دی. د خوست د ولایتي شورا غړي امیرالله رسوان آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د لوی اختر د مبارکۍ ترڅنګ له افغانانو وغوښتل چې په خپلو کې سوله او یووالی وکړي او د پردیو د لاسواله ونه ګرځي.
ټولو مسلمانو ته او په خاصه کې د افغانستان مسلمان ملت ته دا پیغام ده چې د دغې مبارک ورځونه په الهام وخوستو سولې ته مخه کې په خپلو کې وروري مینه او محبت ټینګ کړي او د پردیو د لاسواله ونه ګرځي.
د تړون اونیز د امتیاز څښتن سپین روان نورزی هم په خپلو خبرو کې وایي
زموږ د ټولو هیوادوالو څخه هیله دا ده لکه چې دوی د اختر په لمانځه کې ټول بیلابیلو مرکزونو کې سره راټول شول، په مجموعي ډول لمانځونه وکړل، همداسې د یووالي او سولې لپاره د امن لپاره سره راټول شي، ټول هیواد ته د سولې پیغام ورکړي، د یووالي پیغام ورکړي، چاته اجازه ورنکړي چې دوی په بیلابیلو نومونو یا فرقو سره ووشي.
د حاجي بهادر په نوم یو تن خواوشا اتیا کلن سپینګیری چې د اختر لمانځه لپاره د خوست مرکزي جامع جماعت تللی وایي
لوی اختر ورځ خدا پاکا پردگورا طولو تا دا اسلامی و سلو سرسام ها سلو رواله موکس روال بایده وی چی پا افغانستان که توک سلو وکی حق داشته دای ارت مخبر دی ارت چرا چلو 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 بیا بایده غی خوره ترسو.
دی آدوانی ورده پخوست که اخترونو که یوشمر زیارتونو او میلزایونو تورتگ لپخوانه دود دی.
آزادی راژیو تغوگ ونیسه او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اختر پاړه د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې وړاندې نور مطالب هم لرو او د افغانستان پر نور موضوعات هم مطالب درته خبرو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. روسیا وایي د امریکا د متحده ایالاتونو په وړاندې به سخت او مناسب اقدام وکړي. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وروسته تر دې وکړه چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت روسیې ته ویلي چې د متحده ایالاتونو په خاوره کې یې درې سیاسي نمایندګۍ تړي. نوریاس نوری راپور لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د امریکا د متحدو ایالتونو د دې اقدام په وړاندې چې په سان فرانسیسکو کې د روسیې قونسلګری او واشنګټن او نیویارک کې د روسیې دوه مرکزونه تړي جدي خبرداری ورکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې موسکو به د متحدو ایالتونو دغه غوښتنه وڅېړي او په وړاندې به سخت او مناسب اقدامات وکړي. سرګی لاوروف چې په موسکو کې یوې ډلې محصلینو ته خبرې کولې وویل: د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څو ځلې دا خبره کړې چې موږ نه غواړو له متحدو ایالتونو سره په لانجه کې ښکېل شو. موږ د امریکا د خلکو په وړاندې تل د دوستۍ لار خپله کړې او اوس هم د خپلو ګټو په برخه کې اغېزمنې همکارۍ ته حاضر یو. موږ دا له زړه غواړو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي فضا بیرته عادي حالت غوره کړي، خو پوهیږئ چې دواړه لوري باید د تانګو نڅا وکړي. ماته داسې ښکاري چې زموږ امریکایي لوري په دې وروستیو کې دا غوره ګڼلې چې په یوازې سر بریک دانس نڅا وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه روسیه به هر هغه څه ته سخت ځواب ووایي چې موږ ته زیان رسوي. د کرملن د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار یوری اوشاکوف هم په یوه جلا بیان کې ویلي چې د واشنگټن دغه اقدام به دوه اړخیزو اړیکو کې کړکېچ لا زیات کړي او زیاته کړه چې تر اوسه واشنگټن یوازې په خوله د اړیکو د ښه کولو خبره کړې وه، خو داسې ښکاري چې دوی همکاري ته نری آماده. لاورف او اوشاکوف دغه څرګندونې څه کم څلېرش ساعته وروسته له هغې کوي چې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت روسیې ته تر نن پورې وخت ورکړی چې په سان فرانسیسکو کې خپله قونسلګرۍ او په واشنگټن او نیویارک کې دوه ډیپلوماتیک مرکزونه چې د سوداګرۍ چارو لپاره ترې کار اخیستل کېږي وتړي. متحده ایالات دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې روسیې د جولای په 28مه واشنگټن ته ویلي وو چې د سپتمبر د میاشتې تر لومړۍ نیټې دې په روسیه کې د خپلو ډیپلوماتانو شمیر 455 ته راکم کړي. په دې توګه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پریکړې له مخې 555 امریکایي ډیپلوماتان له روسیې څخه ایستل کېږي.
جاپان په سپوږمۍ کې اکسیجن موندلی. په دې اړه تفصیل له اسمت ساروان.
یو جاپانی څېړونکی په دې بریالی شوی چې په سپوږمۍ کې زموږ د مځکې اکسیجن ومومي. ساینسپوهان له ډېرو وختونو راهیسې باوري ول چې د 2 میلیارد کاله پخوا اکسیجنونه په سپوږمۍ کې موندل کېدای شي. دوی له ډېرو کلونو په دې پوهېدل چې په سپوږمۍ کې اکسیجن شته، خو اوس جاپانی څېړونکی سیلینی د اکسیجن په موندلو بریالی شوی او د دې لپاره چې د اکسیجن لمزه کې سره تړاو لري د ساینس پوهانو لا زیاته لیوالتیا ورسره پیدا شوې ده. د جاپان د اوزاکا پوهنتون یو شمېر ساینس پوهانو په سپوږمۍ کې د موندل شوي اکسیجن جزئیات په استرانومي نیچر مجله کې خپره کړي دي. د دوی په باور دا کشف نه یوازې د مځکې د 2 میلیارد کاله پخوا وخت یو پټه څنډه بیانوي، بلکې اوس هم کېدای شي چې د مځکې پر ابتدایي اتمسفیر زیات پوه شو او سپوږمۍ ته د اکسیجن د تلو د نظریې په اړه معلومات ترلاسه کړو.
تاسو لا پیغامونو
زه سید خان د غزنی ولایت تاندړو لولسوالی خبرې کوم. زه د آزادی رادیو کارکونکو ته ټول ته زړه له کومه سلامونه وایم. نیک هدي خدای دې ستاسو اختر او د سولې اختر او ټول مسلمانانو ته د سولې پیغام راوړي.
اختر د ټول مبارک شه. اختر د ټول مبارک شه. کپو وطن وی او کورک له وطن وینا. السلام علیکم. شاباس کلندر زدران یم د پکتیا ولایت ګرد چاینا. تاسو ته او ریدون کو ته کارکون کو ته ټول ته سلامونه نیکې اله او د لوی اختر مبارکي وایم. خوشاله يم چې تاسو ته پیغام ثبت کوم د نشریدو په اله یم او د ټول افغانانو لپاره د لپاره د ټول پښتنو لپاره هغه چې د نړۍ په هر ځای کې وي هر ورځ اختر اختر وړم د دوی د سوکالۍ آرامۍ او خوشحالۍ په تمه رب تعالی ته لاس په دعا یم. والسلام د احترام.
بل السلام علیکم. محمد قاسم زواکم د هلمند ولایت څخه پیغام پیښمه. لمړی د لوی اختر مبارکي تاسو د رادیو ټولو همکارانو او ریډونکو ته وړاندې کوم او په دې هیله مې چې سوکاله افغانستان ولرو. د ټولو هغه مخالفین ته غوښتنه لرم چې دامګړې په جګړه کې شکیل دي او د نورو وادو لپاره جګړه کوي. د دې څخه هیله کوم چې نور جګړه پاتې او د خپل هیواد ته یو خوشحالي په نصیب کړي. سلام محمد قاسم زواک.
الو السلام علیکم. زه د زابل دولت څخه کې افغان دولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. د ټول افغانستان شریف خلکو ته د اختر مبارکي وایم. زموږ د خاطی افغان دولسوالۍ د اختر مخنیوي خو د پاکستان غلامانو وکړو. نو الله پاک سره شکر وکړو. موږ ته صبر او وسله غواړو او دیت جزاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو او ریډونکو د افغانستان ټول مسلمانانو د نړۍ او مسلمانانو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فاصله سلام ټول مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایم. خدای تعالی افغانستان د سولې کور وګرځي. خدای تعالی مړه ټول په شهیدانو کې شمار کړي. ټپیانو ته خدای شفا ورکړي. بنجان جی خدای رہی لکی دا حجان جی خدای تعالی حج قبول کی. السلام علیکم ورحمت اللہ.
د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې مو د اختر په ارتباط اورېدې. ل خبرونو وروسته هم ل یو افغان محصل عابد ارمان بریالی سره شخېدلیم او د اختر په ارتباط د یو ناشنا هڅه کړې ده. خو لمړی خبرونه د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د افغانستان او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژي ملاتړ وکړ. د ترکمنستان چارواکي وایي چې په افغانستان او پاکستان کې د ټپي د ګازو پر پروژې کار روان دی. د نورستان والی وایي هغه جګړه چې د دې ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې د دوو کلیو ترمنځ پیل شوې وه د قومي مشرانو په منځګړیتوب پای ته ورسېده. د سیمې یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې جګړه تر پرون سهاره پورې روانه وه. د رسمي یا مارشال سپورت افغان لوبغاړی سیر بهادر زاده به نن د خپل استرالیایي سیال راب ویلکنسن سره لوبه وکړي. د پاکستان پوځیان کراچۍ ته استول شوي چې په دې ښار کې له سیلابونو وروسته د ژغورنې له هڅو سره مرسته وکړي. په دې ښار کې دغو سیلابونو تر اوسه لږ تر لږه 20 تنه وژلې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د هغو راپورونو په اړه چې وایي په ایران کې یو مذهبي مشر محمد علي طاهري په اعدام محکوم شوی سخت اندېښنه څرګنده کړې او د هغه د لغوه کېدو د اعدام د لغوه کېدو غوښتنه یې کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په امریکا کې د قانون تنفیذ مامورین هڅه کوي چې په سان فرانسیسکو کې د روسیې قونسلګرۍ او ډیپلوماتیک استوګنځایونه وپلټي. د وزارت خبرداری ورکړی چې دغه اقدام اتباع له مستقیم ګواښ سره مخامخ کوي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. د اختر په ارتباط یو یادونه وکم. نن د افغانستان په وخت د ماسپښین له 2 تر 4 بجو پورې تشنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د اختر په ارتباط اوریدلی شئ. تاسو کولی شئ چې د دې پروګرام له میلمنو پوښتنې وکړئ او په دې پروګرام کې برخه واخلئ، خپل نظر څرګند کړئ. وخت په یاد لري، تشنه اسمان لاندې پروګرام د ماسپښین له 2 د مازیګر تر 4 بجو. د اختر په اړه په روانه خبرونه کې وړاندې نور مطالب هم لرو، خو یو مرکه د اختر په ارتباط. البته یو یادونه وکم چې دا مرکه د اختر نه یو ورځ مخکې، یعنی د اختر په شپه، مال افغان محصل عابد ارمان بریالی سره کړې ده. دی وایي چې زه غواړم په افغانستان کې یو بدلون راولم. دی د پروان ولایت اوسېدونکی دی، اوس په کابل کې دی او په کونړ کې درس وایي. البته سش اختر ځانته د ځانته څه نه دی اخیستې، جامې نه دی اخیستې، څپلۍ نه دی اخیستې. او دوی وایي چې زه ما په دغو پیسو باندې ماشومانو ته قلمونه اخیستې دي. له ده به واورو.
د اختر لپاره مې دا تیاری نیولې، بل هېڅ مې په وس کې نه ول. فقط دا غواړم چې افغانستان کې علمي انقلاب رامنځته کړم. خالي او بوټونه مې نه دي اخیستې، فقط د هغو په بدل کې ماشومانو ته مې یو یو قلم او تقریبا یو زر ورق مې چاپ کړي دي سپینې. هغو کې د قلم او د کتابچو دغو شانو د ارزښت په اړه غواړم چې دغه ماشومان ته ورور رسوم پیغام اخترې کې.
دغه سپینې پاڼې چې تاسو اخیستې دي، په دې کې په څه ډول پیغام رسوي؟
په دې کې مقدار د څه لیکل مثلا کتاب او قلم د افکارو ترجمان ده. کتاب دغه سالم زمونږ ملي شعار ده.
په دې پاڼو کې مو دغه شعارونه لیکلي دي.
و دا شعارونه هم لیکل تقریبا 8 جملې مې لیکلي دي. خپل فکر نه
دا جملې دي. په یو قلم لیکلي دي کنه په مختلفو رنگونو دي لیکلي؟
په یو قلم لیکلي دي کنه. یا خپل تاسو درولم په فارسي کې هم لیکلي او په پښتو کې هم.
په پښتو کې دي څه لیکلي دي، په فارسي کې دي څه لیکلي؟
هغه جملې مې کده چې په پښتو کې لیکلي دي، په تمه ده دری تشبال دي.
تاسو سره دا پانه شته چې تاسو یې راته ولولې؟
پانه دا اول مثلا په پښتو کې لیکلي راځي چې تعلیم خپل ملي شعار وګرځو.
بله او په دری کې مو څه لیکلې دي؟
او دری کې لیکلې بیاید چې تعلیم را شعار ملی قرار دهیم.
عبدالرحمن دا قلمونه چې تاسو اخیستی دي عادي قلمونه دي او کنه کوم ځانګړي قلمونه دي؟
عادي قلمونه دي، ثابت قلم چې ورته وایي.
او کله چې تاسو دا کار کاوه فرزند د جامو په ځای مو قلمونه اخیستل، له خپل پلار مور مو مشوره اخیستل؟
بالکل مشوره مې واخیستله، چې اول فکر راته پیدا شو، هغې نه وروسته مې دوی سره مشوره شریکه کړله، خو ما سره یې ومنله. منلو نه وروسته بیا همدغه قلمونه فوراً پلار صاحب راته راغلل، چې الله دې ډېر عمر ورکړي.
پلار دی یا مور دی چې کله تاسو دا پیشنهاد ورته وکړو، په نه زړه یې دا خبره ومنله او که نه ویې ویل چې سمه ده؟
اول خو یې څه ده خندل چې وایي دا کار ته داسې اختر کې داسې څوک نه کوي، چې ځان مطابق هغه ده چې تاسو کیسې کې لیکلي یې هم ول مثلا زنګ یو وخت وهلې نه وروسته چې بچه کالي او بوټونه درته بوټونه به خپله واخلي او کالي سره موږ درته جنډو. ما ورته وویل چې نه، زه ته دا اختر کې ما ته روپۍ په کار دي او غواړم چې په اختر کې ته دا په ماشومان باندې قلمونه وویشم، چې همدا مې د زړه ارمان ده چې هر ماشوم وګړي ته دغسې قلم ور ورسېږي او دا بې سوادي کچه ختمه شي.
له عبدالرحمن بریالي څخه په مننې وړاندې په دې خبرونه کې د ګوړیا چارونیز تفری پروګرام لرو چې ډیره برخه یې اختر ته ځانګړې شوې ده او اختر ته البته ځانګړې شوې ده. اوس هم د اختر په اړه یو بل مطلب ویل کېږي، په هر اختر کې چې تګ راتګ نه وي خوند هم کم او بې رنګه وي، خو په دې وروستیو کې په افغانستان کې په اخترونو کې په تګ راتګ باندې ټکنالوژي سیوری خوړولی او ځای ټلیفون نیولی. یو شمېر افغانان وایي بیلابیل علتونه د دې سبب شوي چې کورونو ته د تګ پر ځای د فیسبوکي پیغام او یا د ټلیفون له لارې مقابل اړخ ته مبارکي ووایي. په ورته وخت کې دیني عالمان وایي د اختر په ورځو کې تګ راتګ او لیدنه مسلمانان سره نږدې کوي او همداشان خدای پاک قرباني خوشحالي شي. خدا فرهنګ باید ژوندی وساتل شي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په دې تفصیلي راپور کې.
په دې وروستیو کلونو کې لیدل سوي چې په اخترونو کې د تګ او راتګ ځای اوس د ټولنیزو شبکو پیغامونو انیولی. د اختر په ورځ مې د یو کور دروازه وروټکوله څو وینم چې په دغه کور کې اختر څنګه تیریږي. د دغه کور میرمن دروازه راته خلاصه کړه. لاستړی مشه وروسته مې ورنه وپوښتل چې تر اوسه په اختر کې د چا کور ته تللې او یا کوم دوستان ستاسو کور ته راغلي دي. میرمن رحیله وای اوسنی اخترونه د پخوانیو اخترونو په څیر نه دي، ځکه د اوسنیو اخترونو خوند او رنګ پیکه دی.
زنګ کس چی کنه خو یک دوست آدم بیا کی اکسا تک
دیشن زنگ بنده چه وکرم؟ یو کس او دوست باید کور ته راشي، د انسان سات ورسره تیر شي. په افغانستان کې خو نور څه نه دی پاتې، موبایل اوس کارونه کوي، فیسبوک او ټلیفون د خلکو کارونه حلوي. دوستان کم شول، ټول په فیسبوک او ټلیفون کې مینا او محبت کوي. په خوا دوستی و اوس هیڅ شی نه دی پاتې.
اوس لیدل کېږي چې دا فرهنګ د بدلون په حال کې د ځکه د دې پر ځای چې یو څوک د یو چا کور ته ولاړ شي دوستان وویني، د ټلیفون او فیسبوک له لارې یو بل ته مبارکیانې وایي. نرګس وایي معلوماتي ټکنالوژۍ توانېدلې ده چې د انسانانو ترمنځ د اړیکو په برخه کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي. مثلا د اختر په ورځو کې له خپلې خور سره چې له هېواد د بهر اوسېږي د سکایپ له لارې د اختر مبارکي وکړه او د دوی حال مې واخیست.
بله یو بسیار زیات ډیره خدا نوې ټکنالوژي زیات سہولتونه رامنځته کړي. هغه دوستان چې له هیواد بهر دی او یا لري دي کولای شي تصویري ورسره خبرې وکړو او د اختر مبارکي ورکړو.
د فرهاد په نوم یو ځوان وای دا چې په اخترونو کې دوستانو ته پیغامونه لیږي نو له 200 افغانۍ زیات لګښت لري راځي.
مصرفیتونه زیات دي او شرایط هم خراب، لانتی په لور د باندې تګ را تګ هم ستونزمن دي. هم د ټولنیز شبکې شی چې رفت آمد کم کړي او سہولتونه رامنځته کړي دي.
یو بل ځوان عمل چې د اختر په ورځو کې په پلور بوخت دی وای چې له اختر 15 ورځې وړاندې دوستانو په فیسبوک کې د اختر تصویري پیغامونه ورته لیږلي دي او هغه بیرته دوستانو ته لیږلي.
لوی اختر دی، زه دا مهال په کار کې مصروف یم. د فیسبوکي پیغامونو او تلیفون له لارې مې خپل دین ادا کړ. ماما جان مې آنلاین و، عید مبارکي مې ورسره وکړه او همداشان مې نورو نږدې دوستانو ته هم پیغامونه ولیږل.
لوی اختر د هجري قمري کال ذوالحجې میاشتې لسمې ته ویل کېږي چې د مسلمانانو سپېڅلی اختر وي او مسلمانان د حضرت ابراهیم علیه السلام او د هغه د زوی حضرت اسماعیل علیه السلام یاد پکې تازه کوي. په همدې ورځ مسلمانان نوي کالي اغوندي او له عبادت څخه وروسته قرباني کوي. د یو بل کور ته ورځي او د قربانۍ غوښې خوري. دیني عالم محمد ایاز ترنک په دې اړه چې اسلام په اخترونو کې په تګ راتګ ټینګار کړی دی وایي، د اختر په ورځو کې تګ راتګ او لیدنه مسلمانان سره نږدې کوي او همدا شان خدای جل جلاله ورباندې خوشحالیږي او دا فرهنګ باید ژوندی وساتل سي. په ورته وخت کې سپینګیری وایي چې د اختر ښکلا د یو بل کور ته په تګ راتګ کې وي او په دغو ورځو کې د مشرانو کور ته په تګ سره خدای پاک خوشحالیږي. شپېته کلن میراقه د شاوخوا شلو کلو وړاندې د اخترونو خاطرې بیانوي.
د گذشته هم
مینه او محبت هغه وخت زیاتېږي چې انسانان له یو بل سره کینی ډوډۍ وخوري او خبرې وکړي. پخوا حتی چې موټر نه و، په بایسکل به د اختر مبارکۍ لپاره د یو بل کور ته تللو او خپل دوستان مو له نږدې لیدل. پخوا سهولتونه نه و، خو محبت او دوستي وه. ټول به د یوه دسترخوان په شاوخوا ډوډۍ ته ناست وه. ټول به زموږ پلار ته راتلل او ویل به راځئ د حاجي صاحب کور ته لاړ شو.
له نوې ټکنالوژي نه د استفادې تر څنګ مصرفیتونه، درسونه، دندې، بېوزلي او نامنی حق عوامل دي چې د اختر په نمانځنو یې سیوری غوړولی. میراقا ځوانانو ته پیغام لري او وایي چې د ورورولي او صمیمیت فرهنګ یو ځل بیا باید ژوندی کړي. د فیسبوک او ټلیفوني پیغامونو تر څنګ باید د یو بل کور ته ولاړ سي، پوښتنې وکړي او اختر په خوشحالیو ونمانځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدل شي، او په همدې سپو د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې آشنا راډیو نیولی شي. کندوز ته ورځو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په ټلیفون را سره دی. کندوز هغه ښار دی چې تیر کال جګړو ډیر وځپه او سږ کال چې کوم راپورونه له کندوز لرو نسبتا امنیت تامین دی. آریان صاحب، په کندوز کې اختر څرنګه روان دی او اختر مو مبارک؟
مننه شیبا صاحب، زه لومړی د لوی اختر مبارکي تاسو همدارنګه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نسبت نور کلونو ته کندوز کې وضعیت نورمال دی او اختر لومړۍ ورځ هم په ډېره خوشحالۍ سره په آرام فضا کې ولمانځل شوله. هېڅ لور ته د ډزو غږ او د جنګ غږ نه اورېدل کېږي. او نن سهار هم همدا شیبه چې موږ وتلي وو د دوستانو او نورو خپلوانو کورونو ته، خلک روان دي، څوک د دوستانو کور ته روان دي، څوک ولسوالیو ته ځي، څوک کلي ته ځي. خلک ډېر خوشحاله دي. نسبت تیرو دوه کلونو اخترونو ته سږ کال اختر ډېر ښه په خوشحالۍ سره خلک لمانځي.
آریان صاحب، تاسو چې کلیو ته هم ځي، څرنګه په کلیو کې امنیتي وضعیت بهتره شوی دی؟
په کلیو کې ګرچه امنیتي وضعیت ښه نه دی، خو بیا ولسي خلکو ته څه ستونزه نشته. د هغوی چې په جګړه کې ښکېل نه دي، هغوی مثلا نیم کورونه په کلیو کې دي، نیم په ښار کې اوسي یا په ولسوالیو کې اوسي، دوی ځي. د دوی په وړاندې څه ستونزه نشته. دي مونږ چې لودیره پوښتنه وکوله، د دوی په لاره په وړاندې کوم ستونزه نشته. دي مونږ ته د عمومي لارو څخه نشته، له دوی له فرعي لارو څخه کومې لارې چې دي
د امنیت په برخه کې او یا د سولې د هلو ځلو په برخه کې چې فرضاً په تیرو اوو ورځو کې چې د ازادي راډیو خبرونو ته ګورو، د سولې په ارتباط ځینې تایید شوي او نه تایید شوي راپورونه خپاره شوي دي. څرنګه په کندوز کې هم دغسې هیلې پیدا شوي دي؟ په دې اختر کې خاص هم افغانان سیاسي بحثونه ډېر کوي، او د سولې په باره کې څه وایي؟
په ورته چې د کندوز خلک د ټول افغانستان ولس په شان د سولې تیږې دي او د امنیت همدارنګه دوی هم داسې خوشحاله دي چې ګوندې وسلوال مخالفان او نورې ډلې له جګړې څخه لاس واخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي. دوی هم د نور افغانانو په شان هیله مندي د افغانستان سولې ته.
اجمل آریان، مننه. د امدې خوشحالي په حساب باندې به د ګړې اچار اونیس تفری پروګرام ته مخه کو، او دغه تفری پروګرام په ګډه سره ورو د خبرونې پروسیو کې یو اختری سره ډالې هم لرو، یعنی یو سندره در تخبرو او په پوره سات لا ساجي رډو خبرونه اوریدل شي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا. خواږه اوریدونکو سلام، لوی اختر مو مبارک او نیکمرغه شه. خدای مو د قربانی غوښه داسې اعظم کا لکه د څوار لسکال چې چارواکیو او خاینینو میلیارډونه ډالر اعظم کړه. خدای دې د اختر ورځې په خوشحالی او سوکالی در باندې تیر کړي. او خدای مو اختر د چارواکیو اختر مکوه چې لیوه کوره تر بله کوره د اختر مبارکۍ لپاره د تلو په وخت کې پوره د دوهم نړیوال جنگ لښکر در پسې وي او د خپلوان ګاونډیان مو له ویرې د اختر په خوشحالۍ هم پوه نه شي. د خپرونې په پیل کې څو اختري خبرونه درته لرو.
اوس پام وکړئ ګډو وډو اختري خبرونو ته.
نتاقان
بس بی بی پتاسه
او اخترګل بادام
لنډ خبرونه دغه دي. پرون د سارویو له نخاس نه تښتیدلی غوایی څلور تنه ټپیان کړل.
سکال ګرمۍ د اختر د کلچو بازار سوړ کړی و.
په بهر کې اوسیدونکو هیوادوالو ته ښې ډنګرې قربانۍ وشوې.
او د قربانۍ د مالونو لری او کلمې د ډیرو کورونو مخې ته وغورځول شوې. د خبرونو توصیل
در په در آژانس خبر راکوي چې د سارویو له نخاس نه تښتیدلې غوایي څلور تنه ټپیان کړل. خبر زیاتوي چې دغه مست غوایې له رانیولو وروسته په څلورو کسو کور ته بیوه چې د یوې لارې له لوړ حاران سره غوایې وویرېده او په لغاتو او سره چولو سره یې څلور تنه سخت ټپیان کړل او خپل نامعلوم لوري ته وتښتېده. د نخاس دلالان وایي چې لا تر اوسه د غوایي درک نه دی معلوم شوی او په غوایي کې شریکان هم لا تر اوسه سرګردان او لالهانده پسې ګرځي.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې سکال ګرمۍ د اختر د کلچو بازار سوړ کړی وو او خلکو ټول زور په تازه میوه اچولی وو. له همدې امله کلچه پلورونکي خفه او خواشینی وو چې ګرمۍ د کلچو بازار سوړ کړ او تاوان یې وکړ. خبر زیاتوي چې کلچې پلورونکي افسوس کوي چې کاشکې په دې پسې بل اختر راتلی نو خپلې کلچې به یې هغه ته ساتلې وي. د کلچو او کیک د چارو ماهرین باور لري چې په ګرمۍ کې څوک د کلچو خوړلو شوق نه کوي او زړه یې تازه او یخو شیانو ته تخنیږي. نو سکال د کلچه پلورونکو ته خدای د زړه صبر ورکړي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې په بهر کې اوسیدونکو هیوادوالو ته ښې ډنګرې قربانۍ وشوې او ډیر خو د څو دانو پر ځای په یوې قربانۍ خلاص شول. خبر زیاتوي چې په بهر کې اوسیدونکي هیوادوال هر کال خپلو خپلوانو آشنایانو ته پیسې رالیږي چې ښه چاغ او غټ غټ څاروي ورته واخلي او قرباني یې کړي او غوښې یې په بېوزله هیوادوالو وویشي. خو زیاتره خلک د څو دانو پیسې په جیب کې اچوي او یا هم ډنګر او ارزانه مالونه ورته قرباني کړي. دغه خبره د نخاس دلالان او د ځینو ګاونډیان کوي.
او وروستی خبر دا چې د قربانۍ د حلال شوي مالونو لري او کلمې د ډیرو خاریانو د کورونو مخې ته وغورځول شول او بانه یې دا کوله چې ماشومانو غورځولي دي. د بې خبر آژانس په خبر کې ویل شوي دي چې دا ډول زیاتره بې احساس او بې شرمه کسان خپل کثافات د نورو کورونو مخې ته غورځوي لکه د قربانۍ د مالونو د لریو او کلمو. خبر زیاتوي چې تر څو موږ سمې لارې ته سمیږو نو قیامت به وي او هغه وخت به مو بیا سمیدل چا ته هیڅ ګټه نه لري. خبرونه خلاص شوه.
په لوی اختر کې د قربانۍ لپاره ډیر زیات څاروي خرڅیږي خو چې شرطونه یې پوره وي او د هغوی چې نه وي پوره نو دلالان داسې ور پوره کوي. پام وکړئ.
خزه هغه لکه یو غوګونه د سکړل
الته می پتا کوي کی هی دی
ولی ما خود درته ویل چې په یخچال کې کېږد کنه
کله برقونه شته په ټول ورځ کې یو سات هم نه دی راغلی
ځا په تا کوي کې نه خرابېږي او وای سړه ده
دا دومره لکه یو غوګونه دې ستره وړې دی لکه چې د مالونو په ځای دی د لکه یو غوګونو کاروبار شروع کړی دی
او ساده خزه دا می بی غوګه او بی لکه سارو ته راوړې دی
د څه لپاره
ور پای وندو مې
د څه لپاره ور پای وندې
زړه شوي خو سر د خلاص نشو بی غوګه او بی لکه ساروی نه قرباني کیږي او سوګ هم نه اخلي د دې لپاره ور پای وندوم
خدا سي ساروی به د اخیستی وو چې تیار هر څه پورا وای
درزان او دا ټول مې په نیمه بیا اخیستی دي والکه تو ورشه غلکه او غګونه وشمره چې کم نه
چې پښو نه وړي نورې څوک په بلام نه وهي
ولی دروازه دې نه واپس کلکه کړې
دروازه مې کلکه کړې وا خو چې له دریچې نه وي ورغلی
ګوره که کم وینو ساروی را باندې تاوانیږي
ابا یو دوزی او یو د پسه غواک او د غوایی اغا غطه لکه نسته
دا سوای والکه
احتیا وایم یو یو می وش میره کنه
او سو اکرم سبا تختر ده پا قصابوی که بای مالونم نوی حلال کری
او سمرکی گمه طول قصابان ده اختر پر لمره ورز مالون حلالایی
غگی گمه غگی گمه حقوم را غطه لکه اوس پا دا طول خار که نپیدا کیگی ده دیر غط غوایی لپاره می خسته وا
زد چه خبر هم چه پیشو بله دریچه اون نوزی که خدای دی مردارا کی
والکا رازه چه دا پاتی لکی و غگونه ور پیوند کو چه تا سبا پوره و دا هم نوی پاتی
لسانه دی دی لکی و غگونه پیونده ولو دکتر جور کردی ارام خوره
ابا استن اوتار در واخلم
نو چه نیر اخلی پسی شی ورگنده
اخترونو کې هلکان خپل کوژدنو ته اخترای ور وړي چې کوژدنې خوشاله شي لکه داسې
وانجلی راشه چې موبایل درته راوړای
خموري داده درغلم
زویا دغه دې څه کول په دې ګرانه ګرانه کې
نه هیله کوم دومره څه مې نه دی راوړي اوس هم شرمېږم په د نازدانې خو ډېر څاک وو
سلام ستړی مشی اختر دې مبارک شه
وعلیکم سلام خیر یوسی د تا دې مبارک شي
ورسه التی تر څنګه کینه
سم د موري هم دا غځه سم دی
لوري قند زوی می څومره کلی سوغاتونه در سره وړي دي تو خو هغه کارتنو ته ګوره
هدا دی ول نه دی هغه خدای دې وکړي چې بیا يم خوښ شي
واخله لوري خلاصی که وی ګوره هغه څومره په مینه در سره وړي دي
هغه دې څه خوښ نشول نو مخکې له مخکې بخنه در سره غواړم
او خدای دې وکړي چې ایفون 7 راوړې وي په نور په سری بلاشي
ځا چورت ما وه شیانو ګوره
اول به دغه غټ کارتن خلاص ک اوهو په دې کې خو یوازې یو د ګلاب ګلی خی دی دا څه ډول توفه ده ته مونږ خو ټول کور د ګلو ګلاب له بوټو څخه ډک دی
یوازې د ګلاب ګل دی
مورې دا مې د دې لپاره ورته راوړی چې د ګلاب ګل د مینې نښه ده په ټولو ترکي ډرامو کې خلک خپلې نامزادې ته سور ګل ورکوي
ښه دا ترکي موډ دی ته ودرې چې په دا بل کارتن کې څه شی دی دا خو وړوکی خرسک دی دا څه دی
تیرا دې خواږه دا ما ته راکه خورې لوبې به پیکم
ها دغه دی مورې
په زیاتره بهرنیو ډرامو کې هلکان خپلې نامزادې ته د خرس نانځکه ور وړي وایي د خرس نانځکه د نجونو ډېره زیاته خوښېږي
هو زما هم ډېره خوښېږي
اوف غلی شه په دا نورو کې دې څه شی را وړي په خپله یې وایه خلاصولو ته یې حاجت نشته
نازدانې په غوسه کېږه مه دا مې ټول په مینه اخیستې او په ډېره مینه مې په خپله په توفایي کاغذ کې پیچلي او ګلان مې هم په خپله ورته جوړ کړي دي هیله کوم چې په کم نظر ورته مه ګوره زما د مینې په احساس قبول کړه
ته دې اوس دا د مینې خبرې پرېږده ته وایه چې نور دې څه را وړي دي د خپلې مور ته دې وشرمولم
داسې مه وایه لورې خدای دې دښمن وشرموه لکه دی همدا شیان به ښه ورته ښکاره سوي وي
په دا یوه کوتي کې ډېر خوندور ککو دي او په دا بل کې موبایل دی
ته ولرې چې دغه موبایل وګورم خدای دې وکړي چې هماغه د ما د خوښې موبایل دې راوړی وي اوهو دا څه دي ما دا درڅخه غوښتی وو دې ته خو به خلکو څنګه پای وایه ما خو آیفون 7 درڅخه غوښتی وو
نازدانې جانې په دې کې ډېره پرمختللې ټکنالوژي کارول شوې ده له آیفون 7 نه هم پرمختللی موبایل دی
په همدې خبره اوس څنګه همزولو ته ښکاره کړم د اختر لپاره مې پښې هم مینځلې دي که نه د پای شویه کار به مې ترې اخیستی وو
کای ته نخلی ماته راکا چی گیم پکې وکم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغان پور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، سمسور وحیدی، رڼا هوتک، لیمه میاخیل او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
موضوع من ټاکو، نظر تاسو سرګندوي.
څوک چې زړه کوي، ظلم کوي، ستم
کوي، موضوع غوړه کړی دا هم څو دا غږ کې د وکیلان هم
کابل ښار کې د راتب نوم واخلو، تاسو به وایئ چې د چا نوم واخلئ.
هر یک شنبه د سهار له 8:30 تر 9:30 بجو میکروفون ستاسو.
Thank you.